روانه اونۍ یوې سویسی ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لورې رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوي اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوې. سویس په تیر 2020 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله وې احترامات مقبول کی قدرمنو غوللې سکون کو زره پرشتہ غم پاری اوس ربه هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا هله د تاسو ټول قدرمنو غوللې سکون کو برتر او چور صحتمند او سری او د صحت جامع پتن تر نو سکون کو د چیز مرسته سدنن ورسې لوست پنځم لوست نو هله د چیز چیر ورسې لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره کړو او سری او نو لوست پر امد کی ولې قدرمنو سکون کو زمرا تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د تبرس کرا او زمرا په هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب سپال د سرویشتې مینه پیل بهتر پنځه سیمې سپې پرین همدارنګه زمرا تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زمرا په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرا تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلړې ځکهون کو د پراته او جواب دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. مجاګلالی ځکونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مجاګ تاسو د ډبرو سکاره او زمرا په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره ستوې کیږي او زمرا په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې مجاګ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم کې چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدل د تودوخې درجه اور باندې زیاته سیونه د فشار له امله څخه د سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا زکونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دی په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه زده کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړی ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاره چې و د لومړی ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړی سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسیده. خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیره شوه د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپېته زرو ټن پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو. لمرنۍ برخه چې ده لمرنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په منتورو سیمو په پر د ټولو په سیمو په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو ته رسیږي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پورې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تداول کې او د تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپله اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپله دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پل همري ساعتي شار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په دره کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپله شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه زده کوونکو د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی نه د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سل پیچلی دی او د رایستلو په وخت کې یو ستر ستونزمن دی چې کله رایستل کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه زده کوونکو د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودی وي، نو ځکه له ډیرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی نه اخیستل کیږي. دغه درې چې دي یا هم دغه سکاره چې دي درنو زده کوونکو په دولتي ادارو کې روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل چې دي په خپل د کرکره د ډبرو سکارو کان دی، د کرکره د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم په خپل د پلي همري ښار څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکاره ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان په خپل درنو زکونکو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنه زده کوونکو 3800 غوټن څخه زیات قانون په چې دی په 1401 هجري لمریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په یو سل لس کیلومتره په واټن کې د سبزک خاشې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کانې زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه شوتل شوی دی. دغه قانون د 1416 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 30,000 ټنه او کلنی عواید دي 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټې اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکارو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکارو څخه د هرات ښاروالۍ په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانې زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې مراد تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې مراد تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه منځته راغلي. یعنې په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وه او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې او وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي وو. نو موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي او په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر ورباندې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نفت چې دي د ځمکې سر ته راپورته کېږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتشینو څخه منځته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کېږي او ډېر د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دي او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دي او همشنان د دې تر څنګ د نفتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل شي نو په دې توګه سره هم نفت به پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره را ایستل کېږي. یعنې یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخلېږي او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نفت د ځمکې پورته خواته را ایستل کېږي چې هم نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې مراد تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې مراد تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې کانونه هم د ژوندیو ژوو د پاتېشنو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول یې لوبولی دی. د اوسمره لپاره هیواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زرکلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېر یې 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقاب متره کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقاب راایستل شوي دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتره لیروالي لري چې د سپان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ایتم تاک کله چې دغه زیرمه رایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مکعب متر شتل سوی دی چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډیر میلیونه مکعب ګاز وسوځوي او هم چې نن درېمه چې دی هغه په خپل د چکردوک ګاز کانونه دی دا هم د شبرغان له شار څخه 45 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ولوستل وس هم د لوستراتون کې برخه کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي هر سوال ته مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د کرکرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو ته نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو صاحب رشتہ غم خاری بزر به هم تاسو ټول تشرف واس مهم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوستا هله د تاسو ټول قدر منو کول علی سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جمع پتن وی تر نو سکون کو داسې مر تاسو د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوستې نو هله د تاسو ټول بد تیری رجلستون په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سری او نو ولوستا مرګي ولري البته درنو زده کون خو د تل به سری وزره به هم یادونه کوم مخکله دی نه چې تاسو د نن ورځې نه ولوست پیل کړ تاسو ټول خوښ زده کون کې باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلم ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو زده کون کوم چې تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اخته شنن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز د کون کو اوس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میاده باندې وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبه په حق له معلومات لاسته راوړو خو د لوست د پیل په شیبو کې به لمړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړو چې څومره سره کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مور تاسو متوجه وو سيجو د انسانان چې دي له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جره عقیده او باور لري همدارنګه مور تاسو کچيري مور خلکو ته وګورو نو لډيرو په خو وختونو راهيسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې زموږ نکونه کله چې افغانستان کې لومړنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنی مدنیت چې وو په بختي یا هم برخ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند کې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼله یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځ او ویدي او برهمني زړه عقیدې پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې زردشتي عین په زیاته کده سره رواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره لا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شار پرې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو نو بیا بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایی او لرس آسمانی دینونه لکه یهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زمر په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا سول خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بدلی وجود نه درلودل په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایی و همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایی دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته کله چې 25 هجري کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلی په هغه وخت کې احنب بن قیس د هرات ښار ونیول کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه و عبدالله بن عمیر د لشکرو مشر وټاکه چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړه خو یوازنی سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل دغه د کابل کوم ښار چې و کابل ښار یې یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین یې نو راوړي خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودي دینن او هندو دین و بودایزم و هر دین چې و هغوی ټولو د اجازه درلودله په آزادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی سي ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زوره په هیچا هم نه منل کیږي نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف او اوسي په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسي جو نه نوي اشارې شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري خو ځینې هندوان او سکار په کابل جلال آباد کندهار چاریکار کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروي کوي یعنی موږ او تاسو ټول چې د حنیفي هم سنی دین پیرمانو او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې وشل شوی دی هم تقسیم باندې شوی دی نو درنوز د کونکو تر دې تم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ته راوړل له دې تاسو ټول قدر من زده کوونکو پوسی او سیجی او معلومات تر لاسه کړو او سیری چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او څنګه زموږ هیواد ته راغلی اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو پرزګر کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړې شبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې شبه غوړه کړې ده نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغه مره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری زمر د ګران هیواد افغانستان یو له پراخ سوسته هو څخه بدل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي، او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټوله په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو آریایي، یعنی آریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي، چې آریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري، او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرائی، سندی، پنجابي شامل دي، او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامله ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي، او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي، یا هم مرکزي آسیا خلک ور باندې خبرې کوي، لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمني او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني، او شپږم چې ده قراچي ژبه ده. چې لومړۍ موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو، هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسته په ټول هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سعی سره نښته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کیږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوم کو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو لیست کوم کوز مر ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وو اوسې ژبه یې څه پوسې وو اوسې تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرې رم تلا پامه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځیز داخلي